درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو ته د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وای په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیونه او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابو 40 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 6 میلیونه د کاختې په دوشل کې دي. او چا اټکل کړی که په افغانستان کې سرشکال بیا وچکالی شي، د خوړلو نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سره میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپانو کې ویلي چې مشر متیول حق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همدارس په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړی نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان حق مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماښام مهال د فوزولي ولسوالۍ په پولو کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پولو کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط ورسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو په تمه ده. د سیاست کړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ شي. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشتي لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتي لوبډلې ته په 1.85 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوځیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وې، خو بنگالی لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد. او د شزو په شل اوور نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې پاکستان د څلورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 109 منډې وکړې، خو هندي لوبغاړو په 19 اوور کې هدف ته ځان ورساوه. تاسو د ازادي راډیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ او زموږ د خبری مجله د فیسبوک او یوټیوب له لارې هم خپریږي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبان وژلی دی
او ځان سره سپینګیر راولي. زما ورور او سپینګیر ورغلی زه بندي بر اخلاص یلته چې ورغلی او هغه ورته ویل چې ورور رمضان خپل ځان وژلی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو غبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیتو غوښتنه کوي.
نوې مال اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې ترافیکي اشارې نه خرابې شوې دي، دغه بیرته فعاله کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مسکو ته د چین د ولسمشر د کیدونکو سفر حال درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوي صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه د وژل کېدو خبر خپور شو. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره ده، لده به واورو.
سلامونه. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډېرېدو دي، په ننګرهار کې یو وژل شوي صراف راجولي کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی و او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. دی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې دوی ته د دغه وژنې سپیناوی ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو هفته بعد زمون کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګین راولې. زما ورور او سپینګری ورغلی چې زه بندي بر خلاصې. هلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورورم ځان خپل ځان وژلې دی وشوي او سیتامې ته لاړ شي جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ یې دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا پېښه په داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې طالبان دی په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونه ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته لا غي د غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په گاوند کونړ کې د تیر جمهوریت نظام یو ملي سرتیری امین الحق د نامعلومو کسانو له لوري ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته وویل چې هغه زندې شوی او وروسته مړی د اسدآباد په یو خوړ کې ورزول شوی و. دغه سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او موثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه جوړ کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو خپل سرو نیونو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د سازمان دا هم ویلي وو چې طالبان نه یوازې د افغانانو په ځنګړي ډول د ښځو بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس یې د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ باندې بشري حقونه نقض کوي. دغه سازمان که څه هم د طالبانو حکومت دغه سازمان د ادعاو په اړه څه ونه ویل، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوي اداګانې رد کړې دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومه کړې دي.
مننه تلاش صاحب چې په ننګرهار کې د وژل شوي صراف په اړه مو معلومات وړاندې کړل.
او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې د افغان میرمنو په ننګه ژغ پورته کړی او تر دې عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی او لنړیوالې ټولنې خوشتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل د ټولنې مهمه برخه جوړوي او د دوی تعلیم د مخنیوي د ټولنې پر وضعیت ناوړه اغیز ولري. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په لګول شوو محدودیتونو سره د هغوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د آسیا د جنوبي آسیا څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه په یوه ویډیو البته خبره کړې ده چې په هغې کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو پر بندیز تمرکز کړی دی او د دې بندیز مختلفو اړخونو ته کتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکتور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومیږي ټولنه ډېره زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تقریبا 3.5 میلیون نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خپلې زده کړې بشپړې کړي او په دې هیله چې راتلونکي کې ډاکترانې، ساینس پوهانې، خبریالان او دغه راز نورو برخو کې ماهران شي. خو د دې سازمان په حواله اوس چې طالبانو پر ښځو او نجونو باندې سخت محدودیتونه لګولي دي، د هر څه بدل شوي دي او په دغو نجونو او ښځو کې د راتلونکي هیلې مړاوې شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیمه منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه د طالبانو دا عمل غندل شوی دی، خو تر اوسه پورې طالبانو خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو اړخونو غواړي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي او هم پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي. البته د یادونې وړ بولو چې تېره اونۍ د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه پیل شول، خو نجونو ته اجازه ورنه کړل شوه چې بیرته خپل رو پوهنتوني زده کړې پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه اونۍ وروسته به په افغانستان کې د ښوونځیو تدریسي بهیر هم پیلېږي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو تر اوسه پورې هیڅ کومه نښه نښانه نه ده ښودلې چې آیا ټولو نجونو ته به اجازه ورکړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. طالبانو که څه هم ویلي دي چې د ښوونځیو څخه او د پوهنتونونو څخه د ښځو او نجونو راګرځېدلو لپاره پریکړه موقتي ده او د اسلام په چوکاټ کې ښځې او نجونې حق لري چې زده کړې وکړي او دوی به هم دغه حقونه ورکړي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې طالبانو په دې برخه کې عملا کوم ګام نه دی اوچت کړی.
ډېره مننه نوري صاحب. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم د مخنیوي په اړه قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاوې لسیزې ښځې نه دي، بې سواد او د خپل حقونو څخه بې خبره، د نړۍ څخه بې خبره. نننۍ مېرمنې هغو په دې پوهېږي چې زه ولې د نر د ګناه جزا وګالمه. که چېرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کېږي، د هغه ایمان ته خطر پېښېږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پېښوي، نو باید هغه نر د مجازات شي، نو باید هغه نر د په کور کښېني تر څو ښځې په ارام هغوی لاړ شي خپل درس ووایي یا کار وکړي. زما پان دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د همجنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې ده طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کېږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زختې زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې که په نړۍ نړیواله ټولنه کې وي، که په که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر ثانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نښې نښانې لیدلی چې دا وښیي چې طالبان دې ژمن وي دي ته او په راتلونکي کې دا امیدواري موجوده وي چې د انجونو په مخ د ښوونځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه خو د ښوونځیو پرانستل ته ډېر کم وخت پاتې دی او پانتونونه عملا پرانستل شوي خو انجونو ته اجازه نه ورکول کېږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته. نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکی خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکی خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د ښځو د حقونو فعال شبنم آریان و چې مرکې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي و هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل، خو نوموړي په دې باب د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د نور تفصیل لپاره هیواد را سره دی چې له ده واورو.
سلامونه ترون سپر سي ټول اوریدونکو او لیدونکو ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شمې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې په قلم، ژبه او عمل د دوی د حکومت مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره دی چې له مخالفانو غوښتنه کړې ده چې مخالفت دې پرېږدي او د دوی له حکومت څخه د ملاتړ وکړي. ګواهي هم کړی که چېرې دوی مخالفت پرېنږدي و به ځپل شي. دغو څرګندونو ته په غبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکسی وایي چې دا څرګندونې ښیي چې طالب چارواکي د سالم نیوکې د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکسی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد د اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي. او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی، دا په دې معنا باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتي دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کړي.
د جرمنی په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حامد عبیدی وایي چې د ولسواکو او جمهوري نظامونو یو ځانګړنه دا وي چې خلک کې د اصلاح لپاره نیوکه کوي، خو د هغه خبره په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ته ځای نشته. ښاغلی عبیدی ازادي راډیو ته وویل
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي. له بده مرغه د طالبانو واکمنه اداره موږ او تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکې په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښیي.
ښاغلی عبیدی همداشان وایي چې د لوړو زده کړو وزارت یوه غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز یې باید په دې وي چې ښه فکر تولید کړي او ټولنې ته ښه کادرونه وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډېره په سیاسي مسایلو کې ښکېل دی. د دې تر څنګ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو غبرګون ښودلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي، په هغه صورت کې به په طالبانو څوک نیوکه ونه کړي چې دوی نور خلک ونه ځوروي، ونه وژني، خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو افغانستان نور د تیارو لوري ته بونه ځي. ښاغلي نبیل ویلي که چېرې داسې ونه سي نو دا به ناممکنه وي چې له طالبانو سره جوړ جاړی وشي.
مننه. سلامت اوسې همایون هیواد و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په باب د سیاستوالو فعالانو او نورو افغانانو غبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمېر موټر چلوونکي او لارویان وایي په ښارونو کې د ترافیکي اشارو نه فعالېدل او د ترافیکي نښو نه مراتول د موټرو د ګڼې ګوڼې او د ترافیکي پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعالې کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکي نښې جوړې کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینه کابل کې ټیکسی چلوي. وایي د دې ښار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکي اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې.
اوس په کابل کې ډېره مشکلات ډریورانو ته دي. په چارایي کې اشارهګان او چراغونه نشته. علائم ترافیکي یا مثال لاواد ترافیکي داسې شیونه هیڅ نشته او حادثې ډېریږي او هغه ډریورونه چې کې ډریور نه دي که نه پوهېږي ډېره هغه بې احتیاطي کوي او نه پوهېږي چې څنګه به وکړي. په دې اثر کې ډېره مشکلات لرو.
د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکي مختار احمد هم ورته شکایت وکړو.
چهارایی که اشارای ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدس میم، من از این سو بیدس میرم، یکی دیگه او سو بیدس میم، اونم اوجا بندشت میشه، جنجال میشه بین چهار دم متروان کلان کشوگیر میشه.
پمدی حال که یوش میر عام افغانان هم بایی که په څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال او مراد شي نو د لارو د بندېدو او ګڼې ګوڼې مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکي سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف ښار اوسیدونکي ذکر الله آزاد رډیو ته وویل
که چیرې په څلور لارو کې ترافیکي څراغونه نه وي خو ډېر مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه پیدا کېږي او موږ همېشه وخت دیم ستونزې سره په مخ یو چې هېڅکله موږ په خپل ځای ته په صحیح وخت نشو رسېدلی.
نویمال اسلامی امارات نه دا وختنه ده چې ترافیکي اشارې نه خرابې شوي دي، دغه بیرته فعاله کېږي. دا بیروبار هم کمیږي، دا رابنېګان هم کمیږي، دا چراغونه فعاله شي، دا به ډېر کسي ته سکونت ومومي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست وایي په ډېرو څلور لارو او جادو کې ټرافیکي نښې او اشارې شته خو دوی د فعالېدو هڅه کوي. د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
د څوارلس او دوه کال لپاره د شپېته د پاسه ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لویو ښارو کې سیګنالي یا چارایګانې چې دي غیر فعاله دي. نو د دو د حل دپاره موږ د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ باندې تقریبا 850 چرایګان دي چې خریداري یې بشپړه شوې ده او کارونه یې تمام دي. په 402 کال کې په دغه پروژه په اوایلو میاشتو کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم لوڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ټرافیکي اشارې او نښې غیر فعال وي. که څومره هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې مو د سپورت له دنیا هم خبرو. خو تر دې مخکې ټاکل شوې ده چې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ راتلونکې اونۍ له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وګوري. پوتین ته نږدې سرچینو دا خبره رسنیو ته کړې او دا سفر وروسته ترتیب کیږي چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین له سټوډیو سره وصل دی. له د بواورو
څاروان سپ د چین ولسمشر شي جن پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسي په ملاتړ توران دی مسکو ته سفر کوي. روټرز اژانس نن دوشنبه د باخبره سرچینو په حواله چې د موضوع د اساسات لکبل نمونه نه دی اخیستل شوی ویلي چې دغه سفر لپاره اټکل نه هم جر تر سره کیږي. په خوانی اټکل دا و چې د جنوري په 13مه د روسي تاس خبري اژانس ویلي و چې پوتین به شي جن پینګ سره په پسرلی کې وګوري. په همغه فبروري میاشت کې بیا وال سټریټ ژورنال رسپانی ویلي و چې د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشت په لومړیو کې مسکو ته ولاړ شي. خو اوس دغه سیخکاری چې راتلونکو نه دي یاره د معنا چې لپانی اټکل اڅو نه مخکي شي جن پینګ مسکو ته سفر کوي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال تر سره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ په خبرو کې د منځګړیتوب وړاندیز هم کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته د شک په سترګه ګوري ځکه لویدیزوال چین تورنوي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو یا د روسیې سیاسي ملاتړ کوي. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات هم نه دي خبر شوی. روټرز لیکلي دغه سفر پاړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه جواب نکړه او کرملین هم ورته ویلي چې دوی په جاره خبرې کول نه غواړي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین دی ولورپوري ډیپلوماټ وانګ یی کوربه وو. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیست مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی وو. د هغه مهال دواړه لوري له یو بل سره د اړیکو د پیاوړتیا ژمنې تازه کوي. لکه چې شي جن پینګ د چین ولسمشر شوی د روټرز اژانس په وینا نه ډیر ځلې د روسي ولسمشر سره مخامخ کتلې دي. شي جن پینګ د دوشنبه په ورځ یعنی نن د خپل ولسمشرۍ د دریمه دوره هم تایید کړه او پایلې کړه.
ډیر مننه لوډین صاحب، سلامت اوسئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان ترنولو سکلونو کشتې لوبډلې نن بنگلاديش ته سخت ماته ورکړه. د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی، لده به د دې لوبیاو نور لوب په اړه واورو. ساحل صاحب مهرباني.
افغانستان نولس کلنې لوبډلې د 155 منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماته ورکړه. نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شو. افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه تر سره کړ د 202 منډو هدف وټاکه. دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړ کړه. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او 155 منډو په توپیري ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپ چونکی یما عرب څلور، فریدون داوودزی درې، ناصر حسن دوه، کامران تک بیا یو وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په قربتوب تر سره کیږي دویمه لوبه به د مارچ په 15مه نیټه تر سره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، حارث رؤف او فخر زمان په څیر پیاوړي لوبغاړي نشته او پاکستانی کرکټ بورډ ویلي دی چې دوی ته آرام ورکړی دی. په دې لوبه کې شاداب خان، عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد نواز، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر او زمان خان شامل شوی دي. پاکستان اکثریت هغه لوبغاړي اعلان کړی دي چې د دوی د روان پی ایس ایل پاتم پړاو کې خزلې دلی دي. افغانستان لا خپل نهایی لوبډله نه اعلان کړي، خو یو درویش کسیزه لوبډله په عربي متحده اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د ویل ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به لومړی سیالي د مارچ په 14مه نیټه پیل شي. اخوا هندستان د ټیسټ اتلولې پیلو.
بله ساحل صاحب، ستاسو ارتباط له استودیو سره قطع شو، خو په هر حال ډیره مننه چې د سپورت له دنیا مو خبر کړو. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې له خپل لوبغاړو او همدارس د خپل ټیم له مینوالو څخه غوښتي دي چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ په مسابقو کې چې د رواني مارچ په 15مه نیټه پیل شي له اخوډبه ډډه وکړي او آرام ووسی. Thank you.